تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ یم، سلامونه مې ومني. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام پړاو کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان کډوال د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او په کار د حکومت یا دوی خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورته سهولتونه برابر کړي. او د امریکي بخنغړن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن د جولای 14 باندې هم د اټمي پروګرام په سر خبري روان دي. د خبرونو تفصيل، پاکستانی چارواکي وایي چې 13 هفته مری کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب طالبانو برخه درلوده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکې د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسانو هم برخه ولري. یاد دی چې د جولای په 10 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه رااله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه وو، خو سرتاج عزیز دا رد کړی ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل،
د ښځینه مې و د وړو ویډ کې مې لکه دته ډېر سخت تکلیف وي. د وړو ویډ کې و ښځینه دای بالکل ور تکړه پښتنه میرو حکومت نه ته چاول لاس وي میرو غلاری وطن ته مې دای وطن ته نه خو یمه د دولت سند د ماتو کو میش خمه ته ورسړي و نه راسه پښتنه میر نشتا چې په توڅه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشی ده بوته.
بلخوا د قدرتی افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خواوشه 40,000 کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسیږي او هغه چې له دې ځای بهر دي د حکومت په ذمہواری کې نه راځي، خو بیا هم دوی ورسره مرستې کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا سی ای او عبدالله وای د حمید کرزی په مشرۍ د پخوانی حکومت مشران د اوسنی حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکی بے ثباتی جوړی. عبدالله عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخوانی ولسمشر حمید کرزی سخ تنقیدونه وکړه او ویل
14 کال غوږونه کاڼه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به یې د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړ چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنا بدای چې طالبان او داعش وسلوالې ډلې واک واخلي. یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو او ځینو نورو مسایلو په اړه سختي نیوکې کړې. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمری په یو لوی جماعت کې پرونی وی 14 کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبره 14 په داسې حال کې شو چې د بغلان د والی په ګډون لوړ پوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژماتي خواړه تقسیمول. د فرانس پریس خبری ژانس په وینا د بغلان د امنی قمندان عبدالجبار پردلی ویلي چې 14 کې مواد په جماعت کې دننه ځای په ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې بریج موري نه اخیستي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمن نن یعنی د جولای په 14 هم خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نه ښیي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې مذاکرات کوونکي غاړي د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په تیر کې خبرې زنده ولې وي. د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي، د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکول کیږي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا د برخې یا دې برخه کې د څېړنې شک پیوي. د کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکشان ویلی چې که جوړ جاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوې لوزنامه به عملي کوي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړه خواوې مجبوره دي چې یو لړ ګامونه والي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په عدالت کې د مقدمې اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللی دی. د امریکې ډسټرکټ کورټ قاضي هنری هډسن پرون اریک حمیدالدین دا ادعا رد کړه چې ویلي هغه د جګړې قیدی دی نو ځکه په ولسی عدالت کې په مقدمه نشي چلول کېدلی. هډسن وویل چې طالبان او ورسره تړلې ترهګرې ډلې واضحه تعریف شوی کمانډ یا قومندي چوکاټ نه لري او د جګړې اصولو او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پر د لګېدلي 15 ترهګرۍ اړونده تورونو منلو څخه انکار کړی دی. په هغه به د جولای په 20 مقدمه کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د روس پخوانی پوځي دی چې افغانستان کې د روسانو تر وتلو وروسته پاتې شو او بیا وروسته د طالبانو په لیکو کې شامل شو. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنوچر د وزارت اړونده د ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کېږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ او په 1.58 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.55 روپۍ او په 23 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.91 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 13، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واورید چې بشیر غواش او سراج زهیر وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیر اونۍ نه یوازې خبري پیل کړې بلکې پر دوام هم ټینګار وکړ، خو بل پلو د طالبانو بریدونه هم روان دي. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقات په څنګه دغه چې ملک کېږي دا به اعتماد کېږي هغه اول حلقه چې باید هلته کېني پروتوکول کې او یا سند د سخت کې هغه بیا د سوال لاندې راځي.
د درغلیو په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول سوي وزیر کورنۍ سترې محکمې ته تللې ده. بل پلو په بلدیادي ټاکنو کې بریالی سوي کسان وایي دوی له دې نیول سوي وزیر سره ولاړ دي.
زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان ټاون کونسلران اغا موږ سره انټیک دي، دغه استفاګانې موږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک وایي دوی چې په کوم خیمو کې ژوند کوي هغه دومره تودی دي لکه تنور.
ډېر ژه او ډېر ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده پښې دمر چې لکه چې ویته په شخصي نه کنه 10 پوي چې زه بالکل تنور ته ورنوسم.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې بل پړاو کې د طالبانو په قطر کې د دفتر غړي هم په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو او په قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز د مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی ده. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات تو بل پڑاو کے با د قطر دفتر چارواکی گڈون کوی زکه چی ویل کی گی تیرو خبرو کی د دوی نمائندگی نوا مشیر خارجه وے
امید خودی بل تے گل تے طالبانو دفتر دے کنا طالبان شروع چ سی فیصلہ کی اغه بغی گئی
د مذاکرات لڑکی د پاکستان د کردار پاڑا سرتاج عزیز یاد کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کړي او راتلون کی کې به هم دا کردار جاری ساتو
وی فیسیلیټیټډ ابیسلی بیٹوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی طالبان لیڈرشپ پاکستان دغه کومره مدد کو چې اغي سره خبرې تر کې تاسو راشه او فسیلیټیز پرووایډ کول
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په ومه او اتمانېټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تیره اونۍ په امریکا د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او سول افغان او پاکستاني چارواکي د خبري استایلي او وایي چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو کېږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې ځانورګي برید درې دېرش کسان ووژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کېږي چې که یو خوا کرات کې جنو بل خوا بردونه ولی نه دریږي. اسرار الله مومند رپورٹ لري.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه واوړې ده. پر داسې وخت شوی چې د جولای په ومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومبۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. دغه په خبره کچېری پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبه طالبان د سولې میسته کینی او بیا د خوځ د ځانمرګي برید په څیر پیخي هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواو کې پر یو بل داسې بے باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونی شي.
متاسفه مې چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان د افغانستان له سړي دوی له برعکس یعنی په چپا باندې شروع کړي دي، درې ملاتو ګړي تاسو وړاندې کړي دي چې د سره د سولې خبرې وسی. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړي سیاسي حلقات قد د سیاسي رهبری د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسیږي، اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسفم چې دغه حلقات په څنګ کې دغه شامل
خود پاکستان د پوس پخوانی بریگیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځنې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی، څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وي هغې د منې هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسله والې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
کرګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دی دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمیږي خو به نه خو روس سوبشي داعش او دا خلک را مخامخېږي. ماته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
اسرار الله مومندو په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو د تیر اونۍ پر خبرو چارواکو خوشی څرګنده کړې ده. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزوري کړې دي. پر دې موضوع د فرانس پریس خبري اجانس یو رپورټ راغلی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د فرانس پریس اجانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیر او نه د پنجاب په مری خار کې د افغان طالبانو له استادو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکي اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغه سې کېدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلیوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوي چې دی د سولې د خبرو ملاتړی او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کېنولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورٹ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت تیر دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمیر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وویستل شي. په کندهار کې منهاج نومي د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي، تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب چون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د مانیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نموړي نیول کېد په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د حکمران تحریک انصاف غوند د غړې تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. پرون همدارز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نموړي نیول کېدو یو سیاسي مسله او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
دا گل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلا بیلو سیمونا دا تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مداري ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیک دي د اغي استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیارې جمع کیږي. زمونږه مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف نکړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
موجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي. تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرز 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلک چکم دی اجی صاحب سره ولاړ دی.
دا صوبائی احتساب کمیشن له اړه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لرې شوی نه وي.
استفاګانې خو به خامہ خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې آیا دا سړی ملوث دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بی امنیو له وجې بې کوره شوي کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دلته په بکخیلو کې شاوخوا 20,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نوري کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړ کړو کیمپونو کې د ژوند پر ځای یا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي او دومره ګرمي ده چې په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه د تنرونو په څیر تودې دي. عمر دراز وزیر ورسره شغیدلې.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روجی میاش کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سہولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلی یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وای
تکلیف هو دا رمضان چې کیمه دو دا ټینټینا چې وګوره یو ګرم چې کیمه دو سیر یې را ویړ کی جن کې دا 24 غنټه دول تکې ځانینا خېشتا وی بیا نه ناوځي چې کیمه دو چزون خېش نکو ور نلم بیږي چې کیمه دو گزارا په ټینټ شه نشي نه نا کنه د نه را خور کی مواد ډېر لوی تکلیف غوې ځکه چې سې کې مخاوی نه را په ټینټ شه چې پروتري مې بجلی شتا چې کیمه دو بجلی مې طریقہ نشتا چې کیمه دو یو په تیرت یاره شه تر پروتې غوند مېشتا چې زرنا زرا ول بجلی لگا ولیا وا دا کېره تا چیرته دا ته پپینا مې پینا نلکې وا چاله گدلی وا دې دې نه چې کیمه دو کم بال بچو د ګلن نه خلاص و رمضان میاشتو د شدینات ډیر تکلیف.
رحمان پيو وای د ګرمۍ د لاسای روجا ډیره سخته ده او خیمه بستو کې ورته هي سہولت نشته.
تمر سخت تکلیف ته چې میر د ډیر رژه او ډیر ګرمۍ سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمدا پښه دمر چې لکه چې وته پښښې نه کنه 10 پوي چې بالکل تنورته ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نه د شمسی وی نہ دینے رسد سے طریقہ بھی ایو طرح پہ پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرح پہ تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن اجازت کو کچھ میش وطن تو لوٹ سی کا وطن تو اپرین شو ادا جن کا میش برداشت بالکل دم را مشکل دا
پخیما کے میش دا شمالی وزیرستان یو بل کڈوال عبدالکریم خان د خپل مشکل پاڑا مشال ریڈیو توائی
دے بے تکلیف تھا وہ پٹنٹے سے ڈیر تکلیف تھا غرمدا نہ دے میر اس انتظام شتا نہ میں بجلی شتا لکا ڈیر آر سی چے کم سی تا میر مخاڑے میر تا تکلیف شتا بسے لکا چے بجلی نہ بھی دا وڑو ویڑ کے اخر کر میں سولسی کے باہر رو دی کوئی دس دینا میں وہ دا وڑو ویڑ کی میں لگا دیتا ڈیر سخت تکلیف دی بالکل دا وڑو ویڑ کی وہ سدینا دے بالکل اور تکڑلا اس نے میرے حکمت نہ تو چاول لاکھ سے بھی میر بولا جی وطن تھا میں جدائی وطن تھا نہ جی خیا میں دولتا سے انتظامات کو میش خیمے تھا رسڑی وہ نہ پشتنا ہے میر نشتا چپتو سے ستا کلیپ تھا اس غام دا اس خوشی دا بتو سے
شمالی وزیرستان کڈوالو لپارا دا دولت پمرستا یو کیمپ چه بکاخیل کڈوالو کیمپ با دے مشہور دے پا بکاخیل سیما کے جوڑ شوے چه دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارزه ادارا ایف ڈی ایم ای چارواکو پوینا دغه کیمپ کې شل زرا پوری کډوال میشته دی او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینه پرته بهار بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندوی ادارو په مرسته جوړې کړي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهار په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمہ داری کې ناراضي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د خبر ایجنسی د باړی تعمیراتی موادو یا کرش تیارولو کارخانو مالکانو وای چې د بدامنی او پوزی عملیاتو له کبله په لسګونه کارخانه بندې پرتې دي چې له وجې د دوی په وینا دوی ته ډیر مالی زیان رسیدلی دی د کارخانو مالکان زیاتوي چې اوس په باړه کې امنیتي حالات د پخوا په نسبت ښه سوي دي نو په کار ده چې هلته د دوی د کارخانو د پرانستلو اجازه ورکړل سي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواري نور حال راکوي
د خیبر جنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانه تقریبا دا سے آتی او پر کرش مشینو نو واغا تقریبا شپی گوو کولا وشو چه باندی و دا غصرا پزرونو خلق بیرز گورد نو دا چه کولو چه نخل کولوز گور بیرز را روان شی دا طول باندی دی دا بڑا چه کولو شو پکولا چه دا کرش کارخانه هم کولو شی
او دا کرش مشین یا بل مالک گل خالد دا پریده وی چه زیتر کسانو دا کاروبار پا کرس شروع کرده و او دا بندی دو لوجی دیر زیان سر مخشول
دا سه خلق استا چه اغو پا کرزو بندی دا مشین نلگاولی و او انداس دی بچانه پا اغو پا بینکون نا پایسی را خسی و اغو شندری لگاولی آغا غریبان قرض دور دی واغان دسی مشونه بس وسپنی اوس 25 لک یا 50 لک وسپنی اخسی وس وسپنی واغا وسپنی نه خرسیږي دغه وجه نه خلکو لډر غټ نقصان ورسید
او د باډې سیمې او مشر یونس پرید دی وای
اوس دادی چې بندي بے روزګار دي خلک مختلف وزونو لا تلی را تلی نو چې بڑا کې لو شي بڑا چې کې لو شه پکا ده چې کرش کارخانه ظاهر ده کې لو شي خلک به روزګار باندې شي نو مکمل متاثر لري نو بازارونه کې لو دل پکار دي سکولونه شي وسرنده شانت چې کندي نور څه بازار کې لو شي بازار سره به دوي چې پاغه کې به مختلف کسان لګيږي پاغه کې به کارونه شروع شي ان شاء الله بیا به کیسه به حل بشي
په بڑا کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه وختنه مو کله د باډی نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پردی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو لا پته رو دې سلسله باډا باندې چې کوم حالات د تیر پنځه شپږ کال تیر شوی دي نو د دې اثرات خو خامخوي مونږ لګیاو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوی او دا کم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم د اداره را چې کوم د روډ جوړوي د دې سم د مرابطه شوی دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي هغه هم بسره بسره حل کو
یاد دیوی چې باڑا د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټل شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنه دل ورته پیل شوې دي او ځای خلکې وز غوښتنه کوي چې دلته دی ټول کارخانه او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډی زو چارواکی وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا سی او عبدالله د حامد کرزی په مشرۍ د پخوانی حکومت چارواکي تورن کړي چې د حکومت د بې ثباته کولو کوشش کوي او ایران او د نړۍ شپږ قدرتمند هیوادونه د اټمی پروګرام پر سر یو جوړجاړی ته رسیدلی دي. د ایران یو سفارتکار رویټرز خبری اژانس ته ویلی دي چې د دوی سخت مهنت رنگ راوړ او دوی یو جوړجاړی ته ورسیدل. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسی کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمه اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بایللی دی. دغه کس حمیدالدین نومیږي او پرده لګیدلې د ترهګرۍ 15 تورونو له منلو د انکار کړی دی او پولیسو په شمال شرقي چین کې درې یوغور مسلمانان وژل دي چې په وینا یې ترهګرو د پولیسو په خبره دی کسانو سره چاقوګان وو او نیولو ته یې ځان نه ورکاو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې افغانستان کې امن پزې کول لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکرات دوور شو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته د سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلي چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځیان میجر جنرال عاصم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. اداري مخ کلی کې مری مفاهمتی عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه سپالیسی اختیاروي. په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزائم ناکامه جوړول لپاره ضروري ده چې دوی ډیر خیال وساتي. ادارې سیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخیره کلی کې هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي اغوی له مشترکه کړنلار ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ رسپانه خپل دایره کلی کې د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورسو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودی لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکای په شمول د نورو ملکونو خیر خګړې ادارو ورسره هم رسي وکړي. ادارې وايي په تیر ورسو کې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کړي چې لبنان کې د شام کډوالو ماشومان سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړي شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړي شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جنې باندې کال 2012 کې حمله شوې و او دې ته نوبل انعام هم ورکړي شو او امریکای په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړي. ادارې په وینا د ملال یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې هم دا دی چې ماشومان ته تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دی ورکړی شي چې په نړۍ کې پایدار امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې لپاره د پاکستان د موجوده هڅو څخه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره هم تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي. انسا اجمل د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په امریکا د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپل موجودګي کموي، پاکستان اکتا کې دیش د دې احساس شي وی چې په افغانستان کې د مذاکراتو لارې امن د نه ختمیدونکو جګړې پرتله د پاکستان په ګټه ده. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کې دیش د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېری مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. بلخوا د جمعې پرز د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهار نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هېواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او د غسی نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هېواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هېوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کرزی د ډېرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هېواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان حکومت اجرائی رئیس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سکوت انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. تر دې مخکې هم عبدالله د حامد کرزی حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد لمسون تورنوي. د حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال ګوش کار نه بود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کاله غوږونه کاڼه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه باید د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
خواب سکوتی حکومت میبینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
مشکل دیگه دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وی. مشکل دیگه دغه خوبونه لزان سره زمزمه کړی او ځان ته کړی جوړ کړی ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړی و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحمونه کړ نن ورځ د پر خلکو ورهمیږي. خلک د پریږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلي عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د خوست او کابل ترمنځ شاوخوا 201 کیلومتر لار ده، یعنی یو کس په شاوخوا 3.5 غنټو کې کولای شي چې کابل ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 4500 افغانۍ ده چې تقریبا 1500 کلدار کېږي، خو خلک وایي چې ډریوران اترې په غیر قانوني ډول نږدې 900 افغانۍ غواړي. نجیب الله لوخیل د ستونزې ته کتنه کړې ده.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو لړواړو به شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوسته کابل ته روان دی مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا هلته لاره یا ترانسپورټي مشکل و لارې مشکل و لاره خرابه وه او تیل جګ و، اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي هیله ترانسپورټ ریاستنه دغه ده چې دا کومه هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مهم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
والله خلک د کریې نه ډېر سوه هغه کې شکایت کوي چې کریې جګې دي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. موږ وله سپې کېږي چې د یوه پیرام دا به درې شپې کابل کې کومه وله سپې مې دلته وتلې ده
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوې او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورټ ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړونده ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازمې نه کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځېدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بېلابېلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځنډ راغلی او د کرېډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
د تاریخ پاڼه
گندارا دسکتون خوا صوبے زور نمو بالا احسان جی دے دال کا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرم ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاکم درې او د هر زیارت پورس په پاکم یو لس بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موردل سي د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده مشال ریډیو ټکی کام د کوزدیر په تیمرګرا کې ځوانان په بمی چاودنه کې د وجلسوی یو ځای ماشوم کیسر په نوم هر کال د روژې په میاشت کې د کرکټ ټورنامنت په جوړول یاد ساتي کیسر څه موده وړاندې په یاد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړو د ظلم د تیر په څیر د کرکټ د لوبې د شپې کېږي چې درې ورځې وروسته به فاینل وي غلام غوث پرې رپورټ لري
د دې لوبو یو تنظیمونکی لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د لوبو د میله کال په کال د قیصر نومي یو ځوان په نوم لمنځل کیږي کوم چې د یو بمی چاودنې ښکار شوی وو
قیصر شهید زموږ یو ورکوټ ماشوم چې هغه د ماکه کې شهید شو دغه په یاد کې دا منځل کیږي د ټورنمنت کال په کال په دې کې 102 ټیمانو یې ساغستی او تقریبا شپې تقریبا موږ سلور میچ کاو د 2 بجو پورې زموږ د ټورنمنت شپې جاري تماشایان نازي هغه لوتپندوس کې کی یو دا نشونه دا سیګریټو سکولونه دا غینه د غکیږي راشد دلته گیم انجای کی بیا خپل خپل کورون تلال شي او د دې فائنل به مونږ په 17 تاریخ باندې کوو تماشایان به دا غینه ډیره مزه لري
او د میا باندې سلمان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د دې میلې مقصد امن ده و د ورکول دي
د چکم د امن د پاره موږ نه ټورنمنت جوړ کړل تقریبا زغ چې زما امید ده 10000 خو ریګولر راځي کنه کله به 15-20 تن راشي نو ډیر تاسو ګوري مخه مخه شقین کم چي دي ډیر دي انتهایی او ډیر کسان نه یو ډیر زموږ د امید ټورنمنت په خور الله باندې
غلام غوث چې هغه دا وخت د ریډیو مشال نمائندګي کوي هغه نمائندره او پدې ګراوند کې موجود دی د خلکو ته د میډیا ته دوی ته وخایي چې دا خلک چې دی دوی له ګراوند په کار دی
هم په دې لړکی د بلامبټ نه د دې لوبو کټول لپاره راغلی جمید الله مشال ریډیو ته ویل په کار د حکومت په تیمرګره کې د ځوانانو لپاره د لوبو د میدانونو زمينه برابر کړی
دلته ګراوندونه بالکل نشته د هم چرته د ستاره ولا د غکلې د ورکلې د ګراوندونه دلته نشته یو رستاوس کې وځو هغه ختم دی و دلته چرته د چونې لاندې یو کس ورکلې دی هغه د سي ارزي غوندې د 15 کال لپاره بلیز ورکلې دی ګرون مون دلته نشته نو دا ده خدا خو لګره چا زه ده که د عوامي زه خونه ده کنه مونږ وجه دلته یو خوند ګرون ولګي
د روزې پنیاش کی په تیمرګره کی دا لوبي د شپې د 9 بجو نه تر شپې 2 بجو پوری دوام لري او د سیمه ګنشمه تماشبین د دینه خوندونه اخلي ولام غوش مشال ریډیو کوز دی تیمرګره
یالو خزو د ژوند د ولاستراوندو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
په مومند او باجوړ جنسي کې چارواکي وایي چې په یاد سیمو کې د شاوخوا 200 څخه زیات سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوی دی چارواکي وایي چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 80 زره زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي د د مشال ریډیو خبريال شانواس رگزای په دې ډېر رپورت لري.
په مهمن او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې د مدو سوه او سلور ډیر سکولنه چې پکې دوه سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوي وو. ولې په دغه دواړو سیمو کې اته اتیا زره اووه سوه او یولس ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستو لپاره مهم روان کړی دی. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده دغه پوښتنه مې د کوزه محمد ایجنسۍ د صفت ګڼۍ د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 89 وستي کوسال په شاداسي تقریبا پادو درې دې کلی کې کوسا په کوسا ورته رابطه کوو نو دا غو ځوانې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوی ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دوه قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلي سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګوشو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګری کالج د لیکچرار شفیع الله نامې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 12 سو ماشومان دي او دوه ټیچران دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې وجه نه اکثر کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونو نه ده سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم ډول ورځ به ډېرې شو سیوا کیږي بلکې کمیږي بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پندیالۍ او په پلانګار کې دي کې شپږ سکولونه په پندیالۍ کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې دوه سکولونه جنو الکانو لپاره دي او دیار سکولونه جنو کو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال تر رسیدلی چې هغه ستاسو په داخلو کې پاتې نشي او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیره مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ کې دی پاغي کې کافی حدا پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دی. دغه سی زمونږ د دوبای حکومت چې دی وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم مونږ سره وعده کړی وی چې مونږ به تاسو په دې مت کې دی نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې خپله او د بهرنیو هیوادونو په فنډونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه یې ځینې دا خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داس دی لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دلیپ کمار رانیولې بیا تر شاهروخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څهرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمي خبرو پیلېږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھچکار دو اس وشواسگھاتنی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندوستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو تاج باړل شوی دی د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري, زه هم پښتون یم. ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندوستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالېډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزي دي. بھوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې ترڅنګ بل کورنۍ چې دا هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې ترڅنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا ده په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د قندهار، مور می د کوټي و. موږ کاکړان یو. مور می د پرن و اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې د ته یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور ته وای. هلته موږ راغلو، بس کور نو، غریبانو. موږ کور مرا پیدا شو، تمام تعلیم می مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای، کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په راج کپور او دلیپ کومار دا هلته تللی دی. واخ نه والی ته نن رسی پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی تر اوسه رسه قائم دائم دی، او کله دا دی نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بو کا دا تور نشی کې نه ستنه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چېرته چېرته پښتون دی. هغه څومره ځان وژني، څومره محنت کوي، څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار. یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کوي دی کوم داغ کار نه دی. ته دنه ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټري د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب، خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا، خوارکخ او نستړی کیدونکی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.